پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعته ده. خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. په راپورونه کې اوري د افغانستان وسلوال ځواکونه وایي په دریو ناامنو ولایتونو کې د جګړې تدابیر سخت شوي.
خپل ټول جګړیز احضارات لري او انشاءالله تعالی د دشمن نه د دغو سیمو د ساتلو توانمندي د هر لحاظه لرو.
په کندوز کې د هندوانو او خټکیو حاصلات زیات دي، خو د مارکیټ نشتوالی ستونزه بلل شوې.
یو ډاکټر هندوانه ورو
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا سمندري ځواکونه وایي د تیلو پر هغه ټانکر چې اسرائیل تنظیموه د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې. نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. نن یکشن بده د زمري اسد لسمه د اګست لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو له احمد تکل نه اورئ.
السلام علیکم. هرات ښار ته نږدې د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړې روانې دي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر توغندي راپریوتي او د امریکا پوځ وایي چې د عمان په ساحل کې پر یو اسرائیلي ټانکر د بی پیلوټ الوتکې برید دوه کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي. دا ځواکونه داسې مهال استول کیږي چې پرون او نن هرات ښار ته نږدې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړو دوام وکړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز
په هرات کې کافی ځواکونه شته. نن ځانګړي ځواکونه هم راورسېدل. اوس مهال د هرات په ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره د عملیاتو د ترسره کولو په هدف د پلان جوړول پیل شوی دی.
د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ وکړ، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې شاتګ ته اړ باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پرونی حملې د دولتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړې چې د طالبانو پر ساحو یې کړې وې. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې د توغندیو مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه توغندي د هوایي ډګر په ځغاست لیکې لګېدلي او له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوي دي. ښاغلي پښتون په عین حال کې ویلي چې د ځغاست لیکې د بیرته جوړولو لپاره کار پیل شوی او تمه لري چې نن به بشپړ شي.
پاتنیمه وجېبه درې راکټ یو دا نه په لنیو مشکې ته لږه تخریب پېل کې نه انشاءالله نن جوړې ژوند یې به.
کندهار په وروستیو ورځو کې د خونړیو نښتو په ډګر بدل شوی چې له کبله یې زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته مجبوره شوې دي. د نورستان والی وای نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسیږي. حافظ عبدالقیوم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې کامدیش کې سیلونو 113 کسان وژلي، 12 ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
103 کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او 1200 جریب زراعتی زمکی تخریب شوی. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه بسترې د اشپزخانه کې ټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلابونه راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چاره کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیلاب ځپلو ته مرسته رسوونکي نه دي رسیدلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا سمندري ځواک وایي چې د عمان په ساحل کې د اسرائیلو د تیلو پر یو ټانکر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوي دي. اسرائیلو دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لورې بللی دی. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یو د برتانیا او بل د رومانیا و وژل شوي. اسرائیلي زودیاک کمپنۍ ویلي دي چې په دې برید کې د دوی ټانکر پنخه شوی دی. دا په وروستیو کلونو کې په سیمه کې پر یو سوداګریز بیړۍ لومړنی برید دی. د امریکا سمندري ځواک وایي چې له پیښې وروسته یې خپلې دوه جنګي بیړۍ د مرستې لپاره د تیلو ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه یې بدرګه کړي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي ساري سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې پر وړاندې د نړیوال غبرګون غوښتنه وکړه. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې یایر لاپید له انتونی بلینکن سره په خبرو کې د ایران د تروریستي فعالیتونو پر ضد د ګډې مبارزې او د یو اساسي او اغیزمن ځواب د تابعیت په اړه خبرې وکړې. د اسرایلو د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره هم پر دې موضوع خبرې کړي. او فرانسوي بوکسر مراد علیوف نن د توکیو د المپیک په لوبغالي کې د لوبې د رنګ مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ. د بوکس د درانه وزن دا لوبغاړی وروسته له هغه د لوبو له دوام څخه محروم شو چې د خپل برتانوي سیال سره د لوبې پر مهال د سر په وسیله غیر قانوني ضربه ورکړه. په روسیه کې زیږیدلی علیوف وروسته له دې چې ریفری دا اعلان وکړ د رنګ پر زینه کېناست او پرلتې پیل کړ. د لوبو تنظیمونکو علیوف ته اجازه ورکړه چې هملته کینی ځکه په رنګ کې بله مسابقه په پام کې نه وه. علیوف له نږدې یو ساعت کېناستو وروسته پاڅېد او له لوبغالي ووت. له لوبو څخه د علیوف له وتلو سره د ده برتانوي سیال فریزر کلرک دا موقع ترلاسه کړه چې د مډال خوند شي او د درانه وزن په لوبو کې پر مخ ولاړ شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي هرات او لشکرګاه ته سلګونه ځنګړي ځواکونه رسیدلي دي. دا سرتیری پر دې دو شهرونو د طالبانو تر بریدون وروسته استول کیږي. بلخوا پر هرات، کندهار او لشکرګاه د طالبانو تر بریدون وروسته کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کندکونه جوړ کړي دي. جزئیات پر راپور کې.
پر هرات، کندهار او لخکرګاه خارونو د طالبانو د بریدونو وروسته د سیمو ته د تازه د مزانګړو ځواکونو لرسیدو خبر ورکول کیږي. د افغانستان د وسوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواره وایي په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی خو ترخوای د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوي دي. خغل شینواره که څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استراري بولي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه له دښمن د سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخترا غلی والته هغه الحمدلله وسد اپراتیفی او تکتیکی قماندانانو د منظم پلانو پنسټ باندې مدیریت شوی دی، مخینی ول شوی دی د دشمن او په عین زمان هغه کم لازم مدافعوي خطونه چې دی په درې درې ولایتو کې هغه جوړ شوی دی، په استقاماتو باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان هرات، کندهار او لخکرګاه کې طالبانو ته د درنې مرګوبلې وختو خبره هم وکړه او ترخوای وویل چې تیر یو اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوی. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لخکرګاه خارونو بریدونه وکړل او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه. خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې خارونو د طالبانو بریدونه په شاتم بولی او د ډلې ته یې درنه مرګوبله اړولې ده. لدی درې ولایتونو بیا هرات ته د جمهور رئیس غنی په امر د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرسیال عبدالرحمن رحمان د جګړې د کنټرول لپاره استول شوی. کورنیو چارو وزارت وایي له هغه سره ځانګړي پولیس هم سیمې ته لیږل شوي او ډیر ژر به د دې ښار په امنیتي وضعیت کې ژور بدلون راشي. د لخکرګاه او کندهار کې هم امنیتي او ملکي چارواکو د وضعیت له کنټرول خبر ورکړی او وایي چې طالبان سخت ځپلي دي. هغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کنډکونه جوړ کړي. دې وزارت په یو خبر کړي خبر پاڼه کې لیکلي دا کنډکونه د عامه امن ریاست تر مشرتابه لاندې جوړ شوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به ګټور ثابت شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ښکاره د اګام وروسته تر دې پورته کوي چې وروستیو کې سیګار په یو راپور کې پر کابل ښار د طالبانو د ولکې په اړه اندېښنه وښوده. خو افغان حکومت ډار ورکوي چې نه یوازې د کابل امنیت به ساتي بلکې له لاسه وتلي سیمې به هم بیرته نیسي.
عمردل چې پر هرات، کندهار او لشکرګاه د طالبانو تر بریدونو وروسته کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کنډکونه جوړ کړي دي. په دې وروستیو کې په کندهار کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د کندهار هوایي ډګر مسؤول وایي د دې هوایي ډګر رنوې چې تېره شپه د راکټي بریدونو له کبله تخریب شوی و د بیرته جوړولو کار یې پیل شوی دی. بلخوا د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر تر برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن شوی دی. د ازادي راډیو خبریال را سره مستقیم تماس کړئ. نور جزئیات لدڅ خبرو مهرباني.
د کندهار وای ډګر مسول مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاو خواته بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر وای ډګر درې توغندي توغول سوي چې یو د وای ډګر په ځغاسلی کې یاران ویل کېدل چې یو برخه تخریب سوي. د شاغلی پښتون په وینا د توغندوی د لګیدو په پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلې، خو د وقت وخت لپاره دغه وای ډګر ټولې الوتنې لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د غاسلی کې د بیرته جوړولو کار پیل شوی او نن ورځ تر پای به بشپړ شي. دا په تیرو دوو ورځو کې پر کندهار وای ټکر دوهم راکټي حمله ده. د وړم شپې په پیښه کې چې هم درې توغندې د وای ټکر او وای لیوا ترمنځ لګېدلې وه، ځاني او مالي تلفات یې نه لرل. پاین کې د کندهار اوسېدونکي پر وای ټکر د برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن شوي دي.
د اټلاند د کندهار اوسېدونکي دا چې پر کندهار وای ډګر باندې راکټونه غورځول شوي دي او پروازونه درېدلې دي، دا د خلکو لپاره یو لوی اندېښنه ده، ځکه عمومي لارې چې دي هغه هم د جنګونو د عمله څخه خراب شوي دي، یا هم په ورځو ورځو به خلک سفر کوي بیا به رسیږي. دغسې مهم ځایونو په نښه کول دا د خلکو لپاره نور هم مشکلات ایجادول دي.
د کندهار وای ډګر څخه هر ورځ کابل ته شاوخوا درې الوتنې کېدلې چې اوس به د موقت وخت لپاره لغوه وي. تر اوسه د دې بدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. د کندهار پر وای ډګر په داسې حال کې راکټي بریدونه کېږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن دوه ویشت ورځې پوره کېږي. د کندهار د میرویس روغتون د مولانو په وینا د دغه جګړو له امله تر پنځه سوه زیات مړي او ټپیان دغه روغتون ته وړل شوي چې تېره برخه یې ملکیان دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. روغتون د چارواکو په وینا دغه کسانو ته مرجوب له د متقابلو ډزو راکټي بریدونو د پرزو بمبار او چاودنو له امله منځته شوې ده. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېرو دوو ویشتو ورځو کې د دغه سیمو، البته د جګړې له سیمو او نږدې ولسوالیو څخه شاوخوا دوه ویشت زره کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي دي او په دولتي تاسیساتو او د ښار نورو برخو کې اړولي دي. دا مهال کندهار شپږمه اوومه او اتمه اوزه له وسلوالو طالبانو سره ده او د دیارلسمې، پنځمې او پنځلسمې اوزې په ساحه کې لا هم جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د ښار مرکزي سیمو ته داخلېدو هڅه کوي.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو وردل چې د کندهار هوایي ډګر مسؤل وایي د دې هوایي ډګر رنوي چې تیره شپه ورباندې راکټي حمله شوې وه د جوړېدو په حال کې ده. بلخوا د دې ولایت اوسېدونکي پر هوایي ډګر له حملې وروسته د ملکي الوتنو د بندېدو په اړه اندېښنه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې په کندوز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي د تیر کال پر تله سږ کال په دې ولایت کې د خشاکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي دي. دا هم وري چې د امریکا پوځ وایي د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حمله په نتیجه کې د تیر یو ټانکر چې اسرائیل مدیریت کاوه په نشه سوی دی. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي په بندرونو کې د نامنیو لامل د تیر مریض کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې لس سلنه کموالی راغلی. دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل ځینې سوداګریز بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي، که څه هم صادرات او واردات ورنه کیږي خو له سوداګریزو مالونو دوه ځای محصول اخیستل کیږي، یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان.
وارداتو کې کمک راغلی دی تقریبا د بعض شیانو کې د لس فیصده پورې کمک راغلی.
ښاغلی الکوزی زیاتوي دا چې اوس د میوو موسم دی، نو د تیر کال د همدې مودې په پرتله یې په صادراتو کې پنځلس سلنه زیاتوالی راغلی. دا په داس حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې شپږ لوی بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي، چې د افغانستان د مالی وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. طالبانو ویلي دي چې دا دوی تر ولکې لاندې ګمرکونو کې عواید د طالبانو د تعرفو پر بنسټ ټولیږي. خو د دوی په خبره شخصي جیبونو ته نه بلکې بیت المال ته سپارل کیږي. تیرونی د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې د مهمو بندرونو او ستراتیژیکو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیاتي پلان چمتو شوی، خو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د عملیات په احتیاط روان دي. د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د زعفرانو 21 نندارېز کروندې جوړېږي. دا دغه وزارت وایي اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې یاد نندارېز کروندې به په مرکز احمد عباسد کرم شوا ګرد سیړی او زدران ولسوالۍ کې د زعفرانو د تولید د زیاتوالي او د دولو په موخه جوړ سي، او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 94 افغانۍ، یو پاوند 110 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 493 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې او 10 ثانیې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیلو یو ټانکر بیړۍ چې اسرائیل مدیریت کوله په نشه سوې او دوه کسان نه په نتیجه کې وژل سوي دي. اسرائیل پر ایران د دې حملې د مسؤلیت تور پوري کړی دی. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر ټانکر په ډرون حمله کې د برتانیا او رومانیا دوه وګړي وژل شوي دي. دا پر یو تجارتي بیړۍ په داسې حال کې حمله ده چې په سیمه کې په وروستیو کلونو کې له ایران سره وضعیت ترنګالی شوی دی. د امریکا بحري قواو ویل چې دا بیړۍ الوتکې انتقالوونکې یو ایس ایس رونالډ ریګن او لاشود شوي د میزایلو له منځه وړونکي سیستم یو ایس ایس مشر بدرګه کوله، او پر دې بیړۍ د لایبیریا بیرغ لګېدلی و. دا ټانکر د اسرائیل یو شرکت زودیاک ګروپ اداره کاوه. د امریکا د بحري قواو اعلامیه زیاتوي چې د دوه ځواکونو د چاودیدونکو موادو متخصصین وضعیت ارزوي چې نورو کارکوونکو ته خطر نه وي، او د دې حملې په اړه تحقیقات ته چمتو دي. دا اعلامیه له مخکې د اعلامیه زیاتوي چې لومړي معلومات ښیي چې دا حمله د ډرون الوتکې په وسیله شوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یئر لاپید پر ایران د دې حملې تور پورې کړی دی، او په سیمه کې خپل دا مخالف هیواد د تروریزم صادرونکي بللی دی. لاپید ویلي چې د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي دی چې د ایران د تروریزم پر وړاندې په ملګرو ملتونو کې د اقداماتو غوښتنه وکړي. لاپید د جولای په 1 چې پرون دی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل دوی له برتانیې، رومانیا او نورو نړیوالو متحدینو سره پر ګډه همکاري توافق وکړ چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. ایران په دې اړه سمدستي په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو پر اسرائیل یې تیر کال د یو مخکښ اټومي ساينس پو د وژلو او پر اټومي تاسیساتو د یو شمیر حملو تور پرې کړی. د ایران د عربي ژبې العالم تلویزیون راپور د نامعلومو سرچینو له قوله ویلي چې په عمان کې د تیلو پر بیړۍ حمله د سوریې په هوایي ډګر کې د ناپیژندل شوي حملې په غبرګون کې شوې ده. اسرائیل په سوریه کې د ایران پر اهدافو سلګونو هوایي حملې کړې دي. په وروستیو میاشتو کې په منځني ختیځ کې په مرموزه توګه د ایران او اسرائیل بیړۍ هدف ګرځېدلې دي.
آزادی رادیو تغوغو نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پوځ وایي چې د عمان خلیج په ساحل کې د ویډرون حملې په نتیجه کې د تیلو پر یو ټانکر حمله شوې ده. په دې اړه مو نړیوال راپور واورید. جزئیات د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. وسم مرزو کندوز ته. په دې ولایت کې د کرن ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پر 36 کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي. د کندوز د کرن ریاست چارواکي وایي چې 36 کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلات 9% او د خټکیو حاصلات 10% زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي، خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نه ښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندوانې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي، او دې مسلې کروندګر یې له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز د ګلتپی ولسوالۍ یو کاروانګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
دا خټکی ګوره تاسو ویني کنه خاص لاستا پاره زونه کستا لارې خراب دي جنگونه دي بلاره کې څل مشکلات دي مارکیټ نشته خټ خریدار نشته تاسو ویني څوک نشته دي مارکیټ ډپ ولاړ دی خریدار نشته دا خټکی وخت دي
سلوه کلن ظفر زدران د کندز د چهاردری ولسوالۍ له کروندګرو څخه دی. هغه وایي چې سږ کال روانو جګړو د کروندګرو خواري په سین لاهو کړه.
یوه هندوانه د ایرانۍ بچه راتله ورور یا د پاکستان ورور یوه کیلو به په 30 روپۍ خریدله. اوس زموږ د بسته هندوانه څوک په 30 روپۍ نه اخلي. دا بسته هندوانه یوه ډکسله هندوانه ورور رایه بدلته یا 2000 یو نیم در ته اوس یې 400 روپۍ غوښتلې. لار د خدای ده ولسوالۍ کې جنګ نه وروره لارې بندې دي وروره آمادګي نه ورته کېږي وروره خلک د خانکار تبا تبا شو وروره.
35 کلن عبدالودود د دې ولایت له دشترچې ولسوالۍ څخه 2 موټره هندوانې راوړي دي. خو هغه وایي چې د بازار نشتوالي له امله کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیا نشته بازار نشته. دغه یوه ډاکسن هندوانې 2500-3000 روپۍ غواړي. 1000 روپۍ کریا او کپمه پاسي 1000 روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي. بیره کې راوړلې نه شرای وړو ګټه خرڅ موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرڅ شي. کوټ قیامت ده ورور جانار شي قیامت دي موږ ته بیرته هغه خپل مصرف هم نه پرېږي.
د دې ولایت کروندګر لاړون دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ییز سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
آباد کے لارے ارور بانجی جنگ کی پخانا باقی جنگ کی تجار ہوتی ہندوانا چوک بھائی کہیں نہ پتوا ذرا دوانی ذرا پہ منگے ہندوانا خرچ ہو آگے بیچارا دیکھا جی راج بیچارا جیسے وہ چوٹ سنڈے دس سو روپے کو آگے تو ورکی مو ڈاکشن دو سو دوانی سو منگا والو آگے دے چین پا دی گئی تجارا بیچارا گانڈل تھا راجی ہو تک جنگ کی جیوائے منگا موٹر بندی کی معلوم کراتی گی.
د کندز د کرنې او مالدارۍ د ریاست رئیس عبدالحدی قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړې دي ترڅو د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از 290 در ولایت کندز بیشتر بوده که نسبت به سال پا
سک کال په کندز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ ده ځکه د تیر کال په پرتلا سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 5% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زنبرچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الاپوچاق او غازیخانی. خو غازیخانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ومردل چې په کندز کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات سوي خو کروندګر او باغلرونکو وایي چې د دوی حاصلاتو ته سم مارکیټ نشته. اوس به دا وری چې په کابل کې نن ورسپانه څه خبر کړی.
هشت سوب لیکلی افغان دولت له طالبانو سره د یوې عادلانه سولې له هوکړې نه هیلې سوی خو لا هم د سولې له خبرو لاس نه اخلي او لکه د پخوا په شان یې ټینګار پر دې دی چې د افغانستان کشاله سیاسي حل لار لري. په سرمقاله کې راغلي اوسنی شرایط د افغان دولت په ګټه نه دي. سیمه ییزې ادارې له 200 زیاتې ولسوالۍ سقوط سوي. شپږ لوی سوداګریز بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي چې ورسره د دولت عواید هم کم سوي. د لیکوال پان په اوسنیو حالاتو تو کې جګړه د دولت انتخاب نه بلکې مجبوریت ده. یا به جګړه کوي او یا به طالبانو ته تسلیمیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي لا دې وړاندې طالبان په دې بهانه جنگیدل چې ناتو او امریکا افغانستان اشغال کړی. دا لیکوال په باور له اوسنۍ جګړې دا معلومیږي چې طالبان د واک لپاره جګړه پر مخ وړي. په پای کې راغلي د افغان د دولت پایښت د حکومتي مشرانو، د ګوندونو رهبرانو، سیاسي چیرو، پخوانیو جهادي قوماندانانو، د مدني ټولنو استازو او ځوانانو په سیاسي اجماع پورې تړلی چې باید په ګډه کار وکړي ترڅو جمهوري نظام خوندي سي. مسیر ورځپاڼې لیکلي طالبانو د ولسوالیو له نیولو وروسته جګړه د ښارونو تر څنډو راورسوله. په ځینو ولایتونو کې جګړه د ښارونو په ناحیو کې روانه ده. کله طالبان په ښارونو کې پرمختګ کوي او کله هم په شاتګ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي. په دغو جګړو کې د پراخ مالي زیانونو تر څنګ ملکي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې. د لیکوال د معلوماتو له مخې په هلمند کې پر یو روغتون هوایی برید وسو. تر دې وړاندې هم د خلکو په کورونو هوایی بریدونه سوي وو. د خلکو له کورونو سنګرونه جوړ سوي، جوماتونه، ښوونځي او روغتونونه پر پټنځایونو بدل سوي. له بل اړخه دغو جګړو ښاریان له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ویر او ډار کې دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی، خلک له لوږې سره مخ دي، او د خوراکي او نورو توکو بیې هم په کمساري ډول لوړې سوي دي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په ښارونو کې جګړه ځکه درنه مرګ ژوبله لري چې نفوس پکې زیات دی، او مالي زیانونه یې هم د کلیوالو سیمو په پرتله په زلونو زیات دي. لیکوال په پای کې ټینګار کوي دواړو لورو ته پکار ده چې د خلکو په اړه فکر وکړي، د هغوی ژوند او مال ته درناوی ولري، د جګړې پر ځای پر سیاسي حل تمرکز وکړي، او په ښارونو کې دا روانه جګړه ودروي. ملي ارمان لیکلي په دې وروستیو کې طالبانو په ټول توانه هڅه وکړه چې د یو شمیر ښارونو ځینې سیمې لاندې کړي. خو د لیکوال په باور د ولسوالیو برخلاف د ولایتونو د مرکزونو نیول او تسخیر څه آسانه کار نه دی.
د اولمپیک چارواکي وایي سره له دې چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې یو مډال هم نه ګټه، خو نوي ریکارډونه جوړ کړل.
د 2000 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان د مزل پای له افغانستان دغه سیالیو ته 15 لوبغاړي ورغلي وو. فهیم انوري د لامبو وهلو په برخه کې، فرزاد منصوري په تکواندو، شاه محمود نورزی او کیمیا یوسفی په منډه کې، او مهدی اوري د نخوشتلو په برخه کې ولوبېدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی له توکیو ازادي رادیو ته وویل هر لوبغاړي په خپل برخه کې پوره وړتیا وښوده.
د اولمپیک سیالۍ کې د افغانستان ګډون واقعا ډیر عالی وو. د ورزشکارانو د لوبغاړو ځلیدل په دې سیالۍ کې فوق العاده د توقع څخه پورته وو. بلې دا چې ومنو شوې کولای مډال ترلاسه کړو، اما تاریخ سازي سیالۍ وکړلې. د تکواندو لوبغاړي د نړۍ د دوهم نمبر ورزشکار سره سیالي وکړله، په ډیرو کم تفاوت او په اخر لحظاتو کې هغه ګډون کوي. د افغانستان ټول سیالي پایته ورسېدلې، ډیر فوق العاده وو.
د نوموړي په خبره افغانستان سره کال په دې سیالیو کې د تیر په پرتله ښه وزلید، او دغه سیالیو ته غوره شوي لوبغاړي کولای شي په راتلونکي کې افغانستان ته سترې لاسته راوړنې ولري. د ښاغلي پوپلزي د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړي به روانونه بیرته افغانستان ته ستانه شي. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیکي سیالۍ په 2020 کال کې په توکیو کې ترسره شي، خو د کورونا وبا له وجې دغه سیالۍ وزنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2020 کال د اولمپیکي سیالیو پیل د روان کال په جولای میاشت کې وکړ چې د اگست میاشت تر اتمې نیټې پورې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې له 200 هیوادونو شاوخوا 1300 لوبغاړو په 26 ډوله سیالیو کې د ګډون لپاره ونډه اخیستې ده.
ستاسو له پیغامونو
در سره په تماس کې وروره په بادغیس کې ډیره سخته وچ کړي ده چې خلک د یو ټاکلو اوبو سره ډیر په تکلیف په عذاب دي، او ډیرې سختې مرضۍ شته. جنګونه دي، بدبختۍ دي، بېچارګۍ دي. موږ غواړم په یو ټولو چارواکو ورسېږي چې بادغیس ته جدن توجه وکړي. بادغیس ته ډېر بد وضعیت کې دی، حتی د درې کاله وچ کړي رد پر رد خلک ډېر په بد حالات کې دي. مالداري یې د لاسه ورکړي، زمینداري یې د لاسه ورکړي، حتی د خوراک اوبه نشته، نرخونه نور ګران شوي دي. طالبانو د ټولو مدغه هیله ده چې ودی هر ځار بدبخت ملت د لاري آزاد کړي، او غني وخره به شي خرج به د بشري ناورین سره مخ شي. سلام.
کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو، چې مکتب بند شو. یو من جنازه چې زر نفره ولاړي هلته نشته خبره، چې څوک وایي چې لری لری ودرېږي چې کورونا به مو نیسي. په یو جومات کې 100 نفره، 50 نفره، 60 نفره، بس ورور 200 نفر، 300 نفر ولاړي، چې دغه خبره نشته چې لری لری ودرېږي چې کورونا به مو نیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر یې او کورونا اثر ته کې یقه دې قلنتینو کې دغه دې ما نظر.
زیدا نشرای د لمند ولاده نشرای د ولسوالۍ د چغان کړم. نړیواله محکمه په دغه باندې چې موږ من کښون کې من کار کوونکې په ډېر ظالمانه توګه ووژل شوله. په ناشراج کې د ناشراج پر لوړه باندې چې هغه مهینه شوله خالصانه خلک وه، الخوان وه، او دوی په ظالمانه توګه ضربې پرې ووهلې، ویې وژل، هغو لاسونه ورته ونیول چې موږ مه وژني، موږ نه صلاح لرو، نه به اجازې کار کوو. او دوی سره داسې ظالمانه توګه وسو، دوی په شهادت ورسېدله. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې څخه غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولس نیمې بجې سوې. وړاندې نور بستې اونیزه پروګرام اوریدلی سې. اوس له احمد تکن له د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
وروسته له دې چې پرون او نن افغان ځواکونه او طالبان هرات ښار ته نږدې په نښتو کې کېوتل، افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي. د هرات د والی ویاند وایي چې د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې دوی توغندیو مرګ ژوبله نه ده پیښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس وایي چې یو توغندی د هوایي ډګر په ځغاست لیکې لګېدلی چې له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي چې نن سهار به د کمدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسیږي. ښاغلی عبدالقیوم ویلي چې د کمدیش سیلابونو 113 کسان وژلي، 12 ټپیان کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي چې د عمان په ساحل کې د اسرایلو د تیل پر یو ټانکر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې 2 کسان وژل شوي دي. اسرائیلو دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لوري بللی دی. او فرانسوي بوکسر مراد علیوف نن د توکیو د اولمپیک په لوبغالي کې د لوبې د رنګ مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ. د بوکس د درانه وزن دا لوبغاړی وروسته له هغه د لوبو له دوام څخه محروم شو چې د خپل برتانوي سیال سره د لوبو پر مهال یې هغه ته د سر په وسیله غیر قانوني ضربه ورکړه.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو اوري.
نور بس دی.
شکست سکوت.
نور بس دی. اونیز پروگرام پایل سو چې نږدې نیم ساعت دوام کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی چې ورسره د خلکو ژوند هم اغیزمن کړی دی، په ځانګړي ډول د ښځو ژوند. د جګړو له کبله لارې تړل شوي، روغتیایي خدمات محدود شوي او دې مسئلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. په ګڼو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د روغتونونو خدمات محدود شوي او صحي کارکوونکي نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره شوي دي. په دې پروګرام کې دا مسله څېړو چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو مسله څومره اغیزمنه کړې ده. د پروګرام میلمنی دي. په ورزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر دویمه میلمنه مو ده. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نفیسه دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. پروګرام ته اوریدونکو هم زنګ راوهلای سي. یواش میرم فعال دویش میرم فعال دي. یواش میرم د 0822 و 1515 شمیره بیا تکراروم، 0822 و 1515. بل شمیره مو ده 0992 203 1540. شمیره بیا تکراروم 0992 203 1540. اوریدونکو هم کولای سي پروگرام ته زنګ راووهي، خپل نظریات او خپل تجربې را سره شریک کړي. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د سکایپ لارې را سره په تماس کې سي. د سکایپ ادرس مې د رادیو ټکی ازادي. ډاکټر نفیسې، په پیل کې تاسو ته راځو، څه فکر کوي چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو موضوع څومره اغیزمنه کړې ده؟
د ستاسو لومړی تر هر څه مخکې سلامونه علیکم. تاسو ښځو صحي وضعیت په غزني کې اوسنۍ کې ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې په دې وروستیو کې د جنګ لمنه پراخه شوې ده او خلک نشي کولای بالخصوص ښځې چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي. په دې خاطر ځکه چې د ښځو وضعیت مخکې هم په غزني کې خورا اندېښمن و او اوس چې جنګونه شوي نو ښځې د خلک د جنګ له دوارو لوړو څخه تهدید کیږي چې دوی نه باید د شپې له کورنه راووزي او که له کورنه راووتو نو مسؤلیت یې خپل ده. دې خاطر نو ښځې حتی نشي کولای چې هغه د مرکز په لیدو
بل یوه له مسایلو چې ورستیو جګړو اغیزمنه کړې ده هغه ټلیفوني خدمات دي چې په زیاتو ولایتونو کې ټلیفونونه سم کار نه کوي. ستاسو آواز هم ډېر صفه مشته نه راځي. که څه تاسو ځای ته تغیر ورکړي ممکن دا مسله یو څه حل سي. مننه ستاسو څخه. ناوریدونکي هم کولی سي چې پروګرام ته زنګ راوهي. په افغانستان کې زموږ دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0822 2 5 5 اوس آواز سم سو. بل شمیره مو د 0992 2 3 5 4 ته. ډاکټرې نفیسې تاسو د روغتیایي خدماتو یادونه وکړه. د غزنی په کومو ولسوالیو کې دغه ستونزې نورې هم جدي دي؟
زه به تاسو ته دا وایم چې د غزنی ولسوالۍ څخه حتی د مرکز کې د صحي خدمات مخ په خرابېدو دي، ځکه چې په ولسوالۍ کې اوس اصلا ښځینه ډاکترانې نشي کولای چې هلته فعالیت وکړي، ځکه زموږ خلک دا بودونه دي، انانات بودونه چې ښځه نشي کولای له کور نه راوځي، او که له کور نه راوځي هم نو باید دوی ښځینه ډاکترو ته لاړ شي. اوس دا چې ښځینه ډاکترې نشي کولای په ولسوالۍ کې فعالیت وکړي، ځکه د جنګ لمن حتی ښار ته رسېدلې، نو د ښار مرکز ته خلک نشي کولای چې په هغه راحتي بڼه باندې دی راورسیږي. ولسوالیو ته خو هیڅ نشي کولای چې دوی هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې په ولسوالیو کې اصلا اوس د طالبانو ته تصرف لاندې دي ډېری ولسوالۍ زموږ، او زموږ خلک نشي کولای چې ولسوالیو ته لاړ شي او یا حتی ښځینه ډاکترانې خپل فعالیت وکړي.
بله، د پورزګان کې د شوزو د همغږي دفتر لغړی نازو سنگر سره د تماس حادثه کوو خو ټلیفوني نورخ کیږي. ډاکټر نفیسی، د دولت له وسلولو مخالفانو سره د دې ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوي چې څه باید وسی چې دوی د روغتیایي کارکونکو امن د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي، یا هغه ژمنې چې دوی تر دې مخکې کړي دي چې هغه عملي کړي چې ښځینه ډاکټران یا روغتیایي کارکونکي وکولای شي په خلاص مټ په مرکز او ولسوالیو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي؟
نه تنها دا چې زموږ په وطن کې یا زموږ په بالخصوص زموږ په ښار غزنی کې طالبان دي، بلکې زموږ دغه خپل یو بود چې دوه بود لري. لومړی دا چې انانوي بود، زموږ انانا د دې سبب کیږي چې زموږ ښځې له کور نه راوونه وزي، او یا په کور کې حتی که دوی ناروغي هم شي دوی باید په کور کې وسی، که له کور نه بهر کې باید ښځینه ډاکټرو ته لاړ شي. دوهم دا چې اجتماعي بود، کله چې زموږ یو ټولنه کې داسې خلک وي چې کله یو ښځینه له کور نه را بهر کېږي نو دوی دا فکر کوي چې یو عیب ګڼي چې ولې ښځه بهر کېږي، بالخصوص زموږ په ولسوالۍ یو کلو کې. او دا چې باید موږ دا طالب دي او هغه خلق دي چې دروسه په دین نه پوهیږي باید موږ په کلی بڼه دوی ته عام پوهاوی ورکو، دا چې د سیمینارونو په بڼه کېږي که د علماو یا هم رسنیو په بڼه. خو زما غوښتنه له زموږ له وسلوالو بالخصوص طالبانو نه دا ده چې دواړو لورونه چې باید دې کې کوښښ وکړي چې زموږ خلک وکولای شي تر څو هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې اوس جنګ شدید سوی، حتی په مرکز کې کله دا نږدې څنګونو کې چې زموږ خلک دي له شپې له لورې دوی نشي کولای چې راشي، او دا د دې سبب کېږي چې زموږ د ښځو مرګ میر له حده ډیر شي، او دوی که د شپې له خوا نه ناروغ شي نشي کولای چې مرکزونو ته راشي.
بله، تاسو د کلتوري محدودیتونو یادونه وکړه. په دې وروستیو کې ګڼو ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې په دې برخه کې ځینې کمپاینونه وکړل د خلکو د ذهنیت د بدلولو لپاره. هغو کمپاینونو فکر کوي چې نتیجه ورکړې ده؟
زما پانسل پسله که دا کمپاینونه او دا په اجتماعي رسنیو کې دا مخ پرانېدو ډېر شي، نو په دې کېږي چې خلک سل په سل هغو کې تاثیر کوي. اول دا چې زموږ خلک چې په کلو کې دي او یا د اجتماعي رسنیو ته لاسرسی نه مومي، باید هغه د جومات ملا امام په توګه او یا هم د علماو یا د کومو چې باید امنیت ښه وي یا هم هغه سیمینارونه موږ ورکړو تر څو خلک وکولای شي عام پوهاوی باندې پوه شي. نو دا اغیزه خو اوس مثال نه سو ویلای شي دا په کلي بڼه اغیزه کړي، خو به اغیزې هیڅکله نه شي کېدای. سل په سل یعنی تاثیر کولای شي که موږ وغواړو ټول کوښښ وکړو، نو دا محدودیتونه دا انانات له منځه وړای شو.
بلې، تاسو د نسایي ولادي د چارو متخصصه یاست. په کلیوالو سیمو کې چې یوه ښځه په اولاد ناروغیږي په څه وضعیت کې تاسو تر وړي؟ کله چې حالت بیخي خراب سي راولي که په هغه لومړنیو شیبو کې هم ځینې کورنۍ تر تاسو را رسوي؟
نه، زموږ کله چې دلته موږ په مرکز کې یو نو اول خو د مرکز نږدې خلک ډیری خلک هغه سی په لومړی حالت کې چې ناروغ وضعیت خو راځي خو د کلو خلکو د ولسوالۍ خلکو چې هغه وضعیت یعنی اخیری درجه ته په 90 دقیقې کې دوی موږ ته رسوي چې وضعیت خورا خراب وي او اندېښمن وي او حتی معالجه نه وي شوي یا هم خدمات ناستنی راوړي نو دوی بیا وروسته زموږ مرکز ته راوړي نو دا چې باید په لومړی په ولسوالۍ کې باید صحیح مرکزونه فعال شي تر څو هغه اولیه یا ابتدایي کومک ورسره وکړای شي ډېری زموږ ناروغان چې موږ ته راځي حتی په لار کې ولادت کړی وي یا هم په موټر کې ولادت کړی وي چې دا خورا غیر صحیح ولادتونو سبب کیږي
کله چې په ورسته یو شیبو کې تاسو تر رسول کیږي چې حالت ډیر د اندیشنې وړ پاغه وخت کې تاسو څومره مرسته ورسره کولای شي یا د تاسو مرسته څومره ورسره کومه کوي چې د بقا د پاره زموږ د چې بلې تاسو आवाज موږ ناورو بیا به هم ک ټلیفون قطع شوی بلې ډاکټر نفیسی تاسو اوس متاسفانه قطع وصل راځي کې بیا هم یو څه زیات تغییر ورکي ځکه چې ټلیفوني شبکې په دې ورستۍ ورځ کې صحیح کار نه کوي
سمشو
اوس یو څه سم سمې ربانی
سمشو
او مې ربانی او کې تاسو اوس
دا چې ما ول چې زموږ کله چې موږ ته زموږ ناروغان په اخیری درسول کیږي اول دا چې باید په لومړی دقیقو کې راشي موږ کولای شو تر څو هغه د ولادت مال پروسه په عمومي باندې په دوی باندې کار وکړو خو کله چې دوی په اخیرو دقیقو کې راوړل کیږي نو څنګه چې د غیر مسؤول ولادت سبب کیږي خو بیا هم موږ چې څه توان کوي څومره چې موږ وسره سیږي هغه موږ کوشش کوو چې د دوی ولادت هغه صحیح بڑه باندې مختبوزو خو بیا هم ډیرای کیږي چې په اخیرو دقیقو کې راځي یا هغه لمنځه دی هم د مور سبب د مکسب کیږي خو به تر دا د چې لومړی تر هر څه مخکې باید امنیتي وضعیت سم شي کله چې امنیتي وضعیت سم شي نو ټول شي تاسو غوښ په ولسم راځي وکړي بیا له ولسمې کړي راوړي د فلاش خروته نو اوس سیلی جنگ زموږ کار هم سخت کړی او د خپل ځیر کچ هم په لوري دوده
بلې ډېر مننه تاسو د ټلیفون پر کر شره سره پاتې سید زین اوریدون کې به واخلو د دوی نظریات به هم واورو تاسو چې ځینې پښتني تاسو ترجی وي تاسو لزان سره ولې کې بیا د ورسته تاسو ته وخت ورکو چې خپل ځوابونه وایسته مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د تاسو आवाज مجاورو بلې مهرباني وکړئ تاسو आवाज راځي کډ رادیو आवाज یو څه ټټ کې ځکه چې انعکاس کوي استاذ اواز به موږ ته صفه ناراضي
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني ازادي رادیو ده
څنګه ورته جوړې فسایره
او مننه خیر اوسه
ورور دا د طالبانو چې مده رحمه ده د بری ما شامه ده په یو څاک ده لوزه ولې ده
په کوم ولایت کې
ما باندې نو خو نو حکومت څه دی باندې کې هغه دغه شخصي خلک چې ری مفد سم په چیرې زم سره ما باندې چې دی دا کار مې د خپل مجایز کار مې یا پلچکوالو زو یا فرکوالو دا خو د خپل مجایز کار مې کوي
په کوم ولایت کې تاسو کوم ځای ته ځنګ وهلی
ما زله کندهار خبرې کوم وروره
نو ډیر مننه تاسو आवाज موږ واوري د تاسو دا شکایت هم اوریدونکو واورید کده پروگرام د موضوع په اړه اوریدونکو تماس ونیسي چې ورسته یو جګړو شوزو ته د روغتیاي خدماتو درسولو چارې څومره غیزمنې کړې دي په دې برخه کې خلک څه کولای شي حکومت څه کولای شي او روغتیا وزارت نو تاسو دغه بغښتنی او ځوابونه به موږ واورو او د پروگرام ملمنې به بیا ورسته خپل نظر ور باندې وایي بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی
جوړ خیر شه
او مننه خیر اوسه تاسو आवाज اورو مهربانی
استاد زمنګ ځکه نه د خدمت روانه پوسوي موږ د زړه پروان ولادت د شنوار له سوالې نه غږیږم زمنګ ځکه تقریبا یو وخت کال کې چې د سیمه د طالبانو په سیمه کې ده ان مربوطه طالبانو ده دلته موږ د خدمت روان دي نه قابلیت راځي ډاکټرانو راځي دلته توالیت صحیح ده
کوم شرایط کې راځي کوم مقررات ور باندې وځه سوي دي
دا د در مرز په خاطر کنه دلته د کلینیکو ترازی
نه وسلولو کسانو دوی ته څو ویل دي چې تر کومه شرایط لاندې دوی راتللی سي یعنی کوم اصول ورته ټاکلی دي
خل موټارې د خل هغه به د شخصي دلته د طالبان خوانه اسنات ورکول سوی دي شاهزادانه توګه راځي هر چهارشنبه د هفته په ورځ همدا ورځو کې راځي د خدمت کوي د خلته نه خوشاله دي
هم نظر هم پلاین که دوی تورزو میربانی و که از دیر آدیل ساس آواز مجاور و علیکم السلام میربانی
نغه زکه سلامونه وایم بار سلامه دا ډاکټر صاحب ویل چې په غزنی کې د بعد حالات د کرزی حکومت نه راځي ته د طالبان په ټول افغانستان کې دي یو ځای کې ډاکټرانو ته نه دي درېدلي د خاصو د خلکو خدمت او ملاوت لري ټول نو سوالات لاسي خلک غریبان دي بیچاره دي وسنه کې چې طالبان ډاکټرانو ته کوي د ډاکټرانو سره هیڅ کار نشته نو دا غږ ما غوښتل نه بس ټول نو سوالات لاسي اواز کې خدمت نه کوي هغه به له خبره ده بس کنه طالبان خو نه مکتب سره کار لري نه کلینیک سره کار لري دا اصل کار کې چې موږ وینو
استفاده کوي په زیات مواردو کې دوی ډاکټران هم په نشه کړی دي روغتي کارکونکي هم په نشه کړی دي ځکه راپورونه مختلف دي بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی تورزو مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
سلام علیکم نو صاحب څنګه یې
ښه مننه خیر اوسې
ما ده ده غلادی نسایی دکتر سا چه ولمنم ده ده پا باره که مخابره که والا
نغینه که کم سوال لری میربانی و که اغوی ستاس آواز آوری
والم ده ده که ده غزنی ده ملکی شفخانه که پا خدای باور و که گوه چرا شه بیخی بیخی ده سه مسخری دی والا ده سه ریشخند وی پا مریضانو
تاسو غزنی نه زنگ و حاله؟
یعنی مریض چه وال والا والا که پا یو ست که دکتر پایده که چرا شی وی گوری دای هغه خپل واسطه په دوه شانو په کې درځي چې واسطه دې نه ولاک دې مریض ته بيخي راغوري
ډېره مننه بس ډاکټر ستاسو آواز واورید ستاسو پښتنه به حتما د ځان سره هغه یادښت کړی وي بیا ورسته تاسو ته ډاکټر صاحب وخت ورکوي چې خبري وکړي بل اوریدونکو هم پلان کړي د دوی تورزو د دوی نظر به هم واخلو بیا ورسته تاسو ته رسو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم سارې صاحب مختارم تاسو استاد ملمنو درن ملمنو تاسو سلامونه نیکی غلو
وعلیکم السلام
د نورستان د نورګرام ورسارینا
په نورستان کې وضعیت څنګه دی ځکه چې نورستان خو ډیره غرنۍ سیمه لري
نورستان هم په دې ورسوالي کې نورګرام او دغه دوا په منډول وسلوالو خو خلک چې نه به به برې شوې دي دغه یو د دې کې تا ډول پروان وای طالبانو په سیمه کې وایخه وای موږ باندې دا کیږي او سهي دغه راځي ډاکټران د بار د دې خبره زه کله غندم کوم ځای کې چې طالبان اوسېږي هغه ځای کې پر شامپول نام خلک محروم پاتې دي دا دونه دروغ ته تبلیغات ته دي ضرورت نه دی او نورستان کې خلک د خوړو نه لغمان کې کونړ کې داسې حالات کې طالبانو د لاسه در په در دي دوی دونه دروغونه استعمالوي چې خلک میډیا کې دروغ وایي
ډېره مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو برته ورزو ډاکټرې نفیسې ته چې د نسایي ولادي د چارو متخصصه ده ډاکټرې ستاسو نظریات به ورزو ځکه چې ځین اوریدونکو ځینې پښتنې درلودلې ځینې نظریات یې درلودل او ځینې شکایتونه مهرباني وکړئ تاسو به من یادښت کړی وي
او ډېر زیات مننه لومړی دا چې دوی ویل چې طالبان مختلف طالبانو هم د وضعیت غزنی وای سم او کوم دي چې طالبان دې دوی هغه ته اجازه ورکړي څنګه دا درته وایم چې په جنگ کې طالبان تقسیمیږي نو کله چې موږ یو داسې جګړه ته هر چا ته ځو هلته جنگ وي موږ ګورو په لاسو جیو باندې جنگونه وي ولسوالۍ سقوط شوي بیا ته وضعیت امنیتي بخښ صفر صفر ده نو کله چې هلته یوه ښځه نه شي زړه کولی چې هلته لاړ شي نو دوی څنګه هلته فعالیت وکړي هغه خدمات چې موږ ته دولت لخوا نه رارسول کېږي هلته دوی لارې بند کړې وي هغه د طالبانو د ولکې لاندې وي هغه خدمات به څنګه هلته رارسېږي او موږ به څنګه کولی شو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو دا چې دوی وایي
زموږ هغه جی کی سی یو سم د دوی به اجازه ورکړي وي، خو نو د وضعیت امنیتي وضعیت سم نه وي چې څوک هم نشي کولای چې هلته کار وکړي. لومړی باید امنیتي وضعیت سم شي، هغه خدمات چې موږ ته له ښارونو هلته را رسیږي، هغه خدمات چې موږ هلته پیدا نه کړو، موږ نشو کولای چې یو مریض معالجه کړو. نو لومړی تر هر څه مهمه باید امنیتي وضعیت وي، هغه که د طالبانو له لوري وي او یا که د دولت له لوري، باید امنیتي وضعیت سم وي تر څو هم مریضان په ډاډه زړه راشي او هم موږ په ډاډه زړه کار وکولای شو. او دوهم دا چې د ملکي شفاخانې یا د مرکز ولایتي شفاخانې وضعیت دوی ښیي. دوی لومړی دا چې موږ خپل پرسونل په عمومي بڼه کوشش کوو تر څو تر حد پورې خپل انسانیت څخه کار واخلو، ځکه چې انسان چې انسان وي نو باید هم انسانیت ولري. نو موږ کوشش کوو چې خپلو مریضانو سره په خپله په ښه بڼه باندې هغو معالجه وکړو، خو دا سبب کیږي چې زموږ د کموالي د جي کموالي او داسې چې مریضان بې حده ډېر راځي او په آخري دقیقو کې راځي، دوی وایي چې هغوی ته پام نه کوي. نو سمه ده کېدای شي داسې نه هم صحیح زموږ ټول پرسونل بسي چې دی ښوده، خو هغه کوم منفي نکات چې دي موږ به کوشش کوو چې هغه منفي نکات له منځه یوسو، او په هغه بڼه چې مریض هم باید راشي او هغو ته سمه بڼه باید معالجه وسي.
ډېره مننه. په لورو پرتو سیمو کې چې جګړې شدید دي، خصوصا په ولسوالیو کې لارې تړل سوي یا هم تازه ماینونه فرش سوي دي، یوه ښځه که په یوه کلي کې ناروغیږي، دې مسئلې څومره د هغوی مخه نیسي چې پر وخت تاسو ته نه رسیږي؟
ډېری هغه ناروغان چې ولسوالیو کې دي هغه خو موږ ته په ډېرو سختیو را رسیږي، یا حتی هیڅ نه را رسیږي. حتی هغه ځایونه چې په ښار داخل کې دي، هغه ځایونه چې په ښار کې د طالبانو د ولکې لاندې دي او په هغه کې جنګونه شدید کېږي، یا د دولتي اشخاصو له لورې هغه ته عملیاتونه مخ ته وځي او عملیات کېږي، نو د هغه له لورې نه دوی ته ویل کېږي چې د شپې له خوا نه تاسو نه باید له کور نه راوځئ، ځکه چې تاسو راوځئ لورې نه معلومیږي، او د دوارو له لورو نه تهدید کېږي چې تاسې نه باید شپې راوځئ. نو د شپې چې هغه ناروغان ناروغه کېږي، د دوی نشي کولای چې حتی مرکز ته راسي، ولسوالیو خو بیخي لرې خبره ده. نو د دې سبب کېږي چې د ښځو هغه د مرګومیر کچه مخ په لوړېدو سي، او تر ټولو کشرونه زیاته به په افغانستان کې اغېزمنه شي. نو دا چې باید ولسوالۍ دوی وایي چې د ولکې لاندې ونه کېږي، داسې باید ولسوالي امنیت منظمه سي، او د لارو امنیت چې هغه ښځه اصلي موږ ته نه شي رسېدی، چې را رسېږي هم د ورځې له خوا نه په څه سختیو چې یا ولادت کړی وي غیر مسؤون ولادت، یا هم د زده کړې وخت وي خو هغه ماشوم وي له منځه تللی وي یا د فشار لاندې وي، نو نه کېږي، هغه سلنه د مرګ کچه زیاتوي.
بله، په زیاتو ولایتونو کې ښځینه ډاکټرانې ستنه کوي، هم ځینې په دې وروستیو اونیو کې نورو خوندي ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. دې وضعیت څومره صحي سکتور اغیزمن کړی؟
سل په سل به دا صحي سکتور اغیزمن کوي، ځکه چې زموږ په ډیری ولایتونو کې په غزنی کې چې هغه جمله کې د صحي وضعیت خراب دی، ځایونو کې چې دوی د ښار منځ کې دي، خو د طالبانو د ولکې لاندې دي، هغه که طالبان اجازه هم ورکړي خو دوی له لیرې نه شي راوتلی یا خپلې وظیفې یا دندې ته نه شي تلای. زموږ خپله ډېر همکاران دي چې اوس د طالبانو د سیمو کې چې د ولکې لاندې دي هلته ژوند کوي، نو ډېر په سختي کله راځي یا هم هېڅ نه راځي، ځکه چې دې شرایطو کې یا جنګ وي یا تسکري عملیات وي. نو دا خو سل په سل سکتور اغېزمن کوي، او موږ هغه پرسونل چې باید بسیج شي او آماده اوسي هغه د هغو اندازه هم کموي، او د مریضانو اندازه هم چې ډېره وي باید پرسونل آماده وي او هغه باید لاسپور هغه باید له موږ سره اوسي.
بله، په خپل په کلیوالو سیمو کې ښځې په اضطراری حالت کې له نورو ښځو سره د روغتیایي وضعیت د خرابې په وخت کې څه مرسته کولی سي؟ موږ خو پر ستونزو خبرې وکړي، راځه پر دې باندې هم خبرې وکړي چې خلک له خپلو امکاناتو په استفاده څه مرسته کولی سي له ناروغو ښځو سره.
و سل په سل خو داسې موږ لرو چې په کلو کې موږ هم دایې هم لرو، خو هغه دایې ګانې چې موږ په کلو کې لرو د یو قابلې یا بسیج پرسونل په اندازه کار نه شي کولای، خو بیا هم هغه ابتدایي کومکونه چې کولای شي موږ په هر کلي کې کولای شي تجربه دار خلک ولرو. نو دای دوی باید لومړی کوشش وکړي چې امنیتي وضعیت ښه وي، دوی باید سل په سل مخکې له دې چې د دوی حقیقي دردونه شروع شي کولای شي اقتصادي دردونو کې زموږ پرسونل ته مراجعه وکړي تر څو راورسېږي. خو که نه شي رسېدلی، زما غوښتنه د خلکو نه دا ده چې په صحیح بڼه باندې هغه دایګانې چې دي تر کومه حده پورې چې دوی مرکز ته را رسېږي دوی سره مرسته وکړي، او هغه صحیح خدمات خو دوی سره نه وي، خو هغه ابتدایي خدمات اوسېده دوی کولای شي له هغو نه کار واخلي.
بله د دایګانو یادونه تاسو کړه په دې ورستیو کلونی کې زیاتې دایګانی وروزل سولې په غزنی کې د غرس په کابل کې په نور ولایتونو کې د مسلې څومره نتیجه ورکړې وو سم د لړۍ روانه ده
تاسو د زوم چې ډیرای هغه خلک چې مخسره ته تماس شوې دي خو دوی نشي کولای سره ورسیږي هغه تجربه دار دایګان چې وريدي او ک خدمات تلیفوني خدمات وی ټول شي له ډاکټر سره تماس کیږي او هغه خدم دوايته ک دوی کولای شي په مینی سټیپ سټیپ هغه په لور کې چې سره کوم باید دوی کوکه او تاسو ولادت ورکړي د دایګانو ډیر تاثیر کړي ځکه چې اوس امنیتي وضعیت سم نه درو نشي کولای چې خدمات هر چاته ورسیږي یا دوی لاسرسی ورته عمومي نو د خطر دغه سیدایګان باید نور هم کوشش وکړي تر څو په هر کلی کې د سیدایګانو تاغه په مسلکي بڼه وروزول شي تر څو د افغانستان وضعیت خو ډېر کړکېچن وضعیت ده تر څو کولای شي لاقل هغه ابتدایي کومکونه وکړي
بله د ساينس لپاره پرمختګ سره په دې برخه کې یو څه د روغتیايي خدماتو بڼه هم بدله سوې ده د انټرنیټ لارې څومره امکان لري چې یو څوک په یو کلیوالي سیمه کې بل ډاکټر سره چې په بل هیواد کې په بل ولایت کې په تماس کې وي چې هغه وکولای شي هغه لومړني صحي خدمات وړاندې کړي عاجل مریض ته
اصل په سره انټرنیټ او نیټ شو د اجتماعي شبکې کې موږ کولای شو لغنه هم بس واخلو خو زموږ وضعیت چې موږ د ښار په منځ کې زموږ د خدماتونه د شبکې کار نه کوي په سمه باندې موږ حتی په موبایل کې نشو غږیدلای نو دا چې موږ له نیټ یا انټرنیټ څخه استفاده وکړو دا هم موږ ته سخت وي ځکه چې زموږ خلک دومره غوډه فقر کچې هم زیاته ده چې زموږ خلک اقتصادي وضعیت خراب ده دوی لمړي د سي دوه شانس د سرسین لري لاسرسي نه او تلري لکه انټرنیټ او د نورو اجتماعي رسنیو ته نو موږ باید کوشش وکړو چې وضعیت امنیتي وضعیت لږ څه هم ښه شي نو باید د سیمینارونو په بڼه باندې دا یګان کړي مثال کولای شو هغه ابتدایي کومکونه دوی ته ورزکړو تر څو دوی په سختو حالاتو کې له هغه نه ګټه واخلي
ډیر مننه تاسو نه چې په پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د نسایي اولادي چارو متخصصه ډاکټر نفیسه و د غرض مو په ورزګن کې د شوزو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر هم ملمنه و خو ټلیفون تر اخره پوری روخ نو سو نور بستي اونیز پروګرام مو ووري چې په جګړه زپلو سیمو کې شوزو ته د روغتي خدماتو درسولو پر موضوع را څرخید تر بل پروګرام او بلې اونې د خدای پامن
انداز داس اوکڑا منی گیل پغریو نی ولی انداز داس اوکڑا منی گیل پغریو نی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو دوخ دی پما کار نلری خلق پخپلو کارو دوخ دی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی